دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم د افغانستان د بارنو چار وزارت وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ایزار کړی دی د بارنو چار وزارت په اعلامیه کې د پاکستان د استخباراتو دا کار د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بلل شوی دی د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اکله څه نه دی ویلي خو پرون د هیواد د بارنو چار وزارت ویلي وو چې د افغانستان شارج دی افیر مو ایزار کړی وو په همدې حال کې د افغانستان حکومت ویلي چې د پاکستان د بارنو چار وزارت هغه ده چې پکلکه سیړي چې ویلي په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماټانو د امنیت او مسؤلیت د خوندیتوب په اړه سیوی ده د افغانستان د بارنو چار وزارت اعلامیه وایي چې د افغانستان دولت د هغه هیواد او د نورو سفارتونو ډیپلوماټانو مسؤلیت تامینولو ته ژمن او متحد ده د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له کبله د سفارت د کونسلګرۍ برخه تړلې ده په عراق کې مظاهرچیان د دوشنبه په ورځ د یو مهم پل څخه تیر سول او د صدر اعظم او دولتي ټلویزیون مرکزي دفتر پر خوا روان سوي دي امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو ډزې کړې دي او وشکې بهونکې ګاز استعمال کړې دي لږ تر لږه 15 مظاهره کوونکي وژل سول او لسګونه نور زخمیان سوي دي مظاهرچیانو په سړکونو ټایرونو ته ور واچوه او په امنیتي ځواکونو یې د ډبرو وارونه وکړل سلګونو امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي چې دولتي ودانۍ وژغوري د اژانس فرانس پرس راپور وایي چې د التهریر په څلور لارې کې په رکشو کې زخمیان او وژل شوي کسان روغتونونو ته وړل کېدل عراقیانو چې اکثریت یې ځوانان دي د تېرې اکتوبر میاشتې د 15 نیټې راځي په هیواد کې د اداري فساد په لوړې کچې بېکارۍ او د کمزور روغتیایي خدمتونو په اعتراض په مظاهرو لاس پورې کړی دي امنیتي ځواکونو ویلي چې په نښتو کې تر اوسه د 260 څخه زیات کسان وژل شوي دي په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند د فضل الرحمن په مشرۍ په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د ازادۍ مارش پر لټه جاری دی پرون د دوشنبه په ورځ مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن د نورو ګوندونو د مشرانو سره ملاقات وکړ او موافقه یې وکړه چې په اسلام آباد کې به پر لټه جاری وي د پاکستان د تحریک انصاف حکومت وایي چې په اسلام آباد کې په احتجاج ناست د مولانا فضل الرحمن سره خبرو ته تیار دي خو په دې خبره نه کوي چې صدر اعظم عمران خان به استعفا کوي مولانا فضل الرحمن په دې خبرې ټینګار کوي چې اول دی عمران خان د صدر اعظم د څوکۍ څخه استعفا ورکړي په نورو خبرو به د غین ورستم د حکومت سره مذاکرات کوي د مولانا فضل الرحمن په لویان چې زیاتره د مدرسو طالبان دي تیرونه د کراچي او د پاکستان د نورو شهرونو څخه د اسلام آباد پر لور مارش پیل کړ په دغه مارش کې د پاکستان د نورو شهرونو څخه او د نورو سیاسي ګوندونو او د مولانا په لویان هم پکې شامل ول ګډون وکړ او لاغه ورسته داغه وخت راځي په اسلام آباد کې پرلت پیل کړی دي په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونو ډیر زیات د اغیز نه کړی مګر دغه اقتصادي بندیزونو دغه ملک په ملکی خلکو په خاص ډول په شوزو او ماشومان ډیر بد اثر کړی دي تفصیل په رپورت کې اورو
ملګر ملتونو په 2018 کال کې په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونو په دې امیدو لګول چې ګوندی هغه ملک به د تړباسي چې د ټومي وسلو د جنجالي مسلې په باب د واشنگتن سره خبرې پیل کاندي مگر دغه تکتیک هم چندانې ګټونه کړه او دغه بندیزونه د شمالي کوریا په ملکیانو ډیر خراب اثر وکړ یو تازه راپورټ وایي چې هغه د هغه ملک په اقتصادي انکشاف او په بشري مرستو هم ډیر خراب اثر کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو ویلي دي چې د شمالي کوریا 70% خلک د لوګې سره مخامخ شوي په لاسو کې شپږ کسان اصلا پاکې اوبه هم نه لري او هم په ماشومانو کې د سوی تغذیې مرض په زیاتېدو دی
د ترکیه یو چارواکی ویل دي چې د دوشنبه په ورځ د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت د وجلسي مشر ابو بکر البغدادي مشر خور نیولې ده د ترکیه دغه چارواکی اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې 15 کلن ریشمه حواد باندې دا تور دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره روابط درلودل خو به دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړي حواد د دوشنبه په ورځ د الیپو ولایت په آزاد شهر کې نیول سوی چې د خپل کورنۍ سره اوسېده دغه سیمه له 2014 کال راځي د ترکیه په کنټرول کې ده ترکیه په دغه سیمه کې د کوردی جنگیالیو او د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو پر ضد په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي او بکر یې ونی لمخي د سوریه په شمال کې د امریکایي ځواکونو په عملیات کې وژل شو او د امریکا د بارنو چارو وزارت په خپل یو تازه راپورټ کې د 2013 کال د نړیوالو ترګریزو فعالیتونو په اړه ویلي دي چې پاکستان لا هم په خپل خاورې د طالبانو او واکاني شبکې په نزاینه نه دی ماتوس کړي دا خبرونه شته د امریکا ژغ نو واشنگتن د سوریه څخه خبرېدل
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پټونو کې اوله مسله دا ده چې د عبدالله د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه د څه باندې 120,000 رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده چې مخکې د درملاک جرمني شرکت قرنټین کړی وي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د دې او نورو مسلو په باره کې لا پریکړه نه ده کړې. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
د صوبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویان نور رحمان اخلاقی نن د دوشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د زرګونو هغو رایو د باطلېدلو غوښتنه وکړه چې دغه ټیم د ویان پر وینا د تلې په شپږمه د ټاکنو په ورځ په غیر قانوني ډول کارول شوی وي. نور رحمان اخلاقی د دغو زرګونو رایو د باطلېدلو د غوښتنې په ترڅ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د 120,000 رایو د باطلېدلو غوښتنه هم وکړه.
په دې ډول د رای ورکوونکو 130,000 معلومات باطل دي، ناپیژندل شوي دي، مبهم دي او څومره ژر چې کیږي کمیسیون باید د ټاکنو د قانون او کړنلارو سره په مطابقت کې دا د سیستم څخه بهر کړي.
همداشان ښاغلي اخلاقي د ټاکنو په ورځ د سهار 9 بجو وړاندې او د مازدیګر د 15 بجو وروسته د شاوخوا 120,000 اچول شو رایو او هم د 20,000 نورو رایو د باطلې د غوښتنه وکړه او ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د اوسو څخه زیاتو د ورکشو بایومیټریک د ځاګانو په اړه هم پریکړه وکړي. هغه د رایو د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرلو په مسله هم خبرې وکړې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره دي ولایتونو ته هغه مامورین وانستئ چې د ښاغلي اخلاقي پر وینا د جمهوریت د ټاکنو په ورځ په زرغلیو کې په لاس لرلو تورن دي.
د درې ورځو راهیسې کمیسیون باید په دې هکله پریکړه کړې وای. تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې. کړنلارې دا مسله ډېره روښانه کړې. هغه رایې چې د ټاکنو پر ورځ د سهار 2 بجو څخه مخکې او له مازدیګر 15 بجو څخه وروسته کارول شوي وي دا ډول رایې باطلې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درملوک جرمني شرکت لخوا د سپین رایو څخه د تورو رایو د ایسته کولو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرکزي سرور څخه شاوخوا 6,000 رایې ایسته کړلې چې ورسره د بایومیټریک سیستم له لارې د اچول شو رایو شمېر 1,800,000 ته ورسېد. د مخه دغه کمیسیون د ټولو رایو شمېر چې د بایومیټریک په واسطه کارول شوی وي 1,909,333 رایې اعلان کړی و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالۍ د ټیم د غوښتنو په اړه وایي چې لایې د درملوک شرکت څخه د ترلاسه شوو معلوماتو وروسته د رایو د باطلېدلو په باب پریکړه نه ده کړې. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کمیسیون د ټاکنیزو ټیمونو قانوني غوښتنو ته درناوی کوي او دا کمیسیون به خپلې ټولې پریکړې د قانون په اساس وکړي.
ما به تمام دیدګاه او نظریات
موږ د محترمو ټاکنیزو ټیمونو نظریاتو ته درناوی کوو. هغو نظریاتو او وړاندیزونو ته چې د کړنلارو په چوکاټ کې وي کمیسیون د خپلو کړنلارو پر اساس په اړه پریکړه کوي.
همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه لا ولایتونو ته د شکمنو محلونو د رایو د بیا شمېرلو لپاره ټیمونه نه دي استول شوي او ممکن سبا دا ټیمونه ولایتونو ته سفر وکړي. تر اوسه د محمد اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم د خپل سیال ټیم د غوښتنو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لړم درشتمه د تل شپږمې ورځ د جمهوریت د ټاکنو د لومړنیو پیرو د اعلان لپاره ټاکلې ده، خو تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا کمیسیون به په دې نیټه لومړنۍ پیلې اعلان کړي او که نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د تیرې شنبه په ورځ د تخار په ولایت کې د 9 زده کوونکو ماشومانو وژل غندلې دي او په افغانستان کې د ماشومانو د وژلو، وهلو او ځورولو د مخنیوي غږ کړی دی. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راکړی.
د تخار چارواکو د تیر شنبه په ورځ ویل چې د درقد ولسوالۍ په طاهریانو کلی کې د طالبانو لخوا د ښخ شوي ماین په چاودنه کې د یو ښوونځینه هسته کوونکي ووژل سول. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویلي چې د تخار د پیښې عاملین باید په دې اړه ځواب ورکړي. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې ویاندې مریم عطایي امریکا غږ ته وویل چې دوی د ماشومانو د تلفاتو او قربانیو لپاره اندېښمن دي.
هر دو طرف باید توان به خرج بدن که کودکا در جریان جنگ
دا وای دواړه لوري باید هڅه وکړي چې ماشومان د جګړې پر مهال وژغوري. کله چې عملیاتونه کیږي یا د سرک غاړې ماینونه لیدل کیږي باید ماشومان په امان کې وساتل شي تر څو خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی ولري.
آزاد شوند تا به حق اساسی و صدای خود اساسی داشته باشند.
دغه اداره د ملګرو ملتونو د ورستی راپور په اساس وایي چې د 2015 او 2013 میلادي کلونو په جریان کې په افغانستان کې له 2500 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې ویلي چې په دغو کلونو کې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله 600 ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون امریکا غږ ته وویل چې د جګړې له دواړو خواوو څخه غواړي چې نړیوال بشر دوستانه قوانین مراد او په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور په دې اړه وویل:
واقعا که چیرې موږ تاسو به توجه شو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې د دغه مادې په نولسمه ماده کې د دغه کنوانسیون د نولسمې مادې په دوهم جز کې راغلي دي چې هغه دولتونه چې دغه کنوانسیون یې امضا کړی دی مکلف دی چې له هر ډول تاوتریخوالي څخه د ساتنې په موخه په قانوني اجرایوي ټولنیز او روزنیز اقدامات تر لاس لاندې ونیسي تر څو ماشومان
له ماشومانو څخه د ملاتړ دغه اداره پر داسې مهال د افغان ماشومانو پر وژل کېدو اندېښنه ښیي چې نن دوشنبه په بغلان کې هم ماین چاودنې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل چې څلور تنه یې ماشومان وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. د خوست والی ویلی دی چې د غلام خان بندر للارې د سوداګرو د مالونو په وارداتو او صادراتو کې د زیاتېدو له امله د دې ولایت د ګمرک عواید زیات شوي دي. خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه راپور راکړی دی.
والی محمد حلیم فیدایی وایي چې ریساک د 1398 هجری لمریز کال په 1300 میاشتو کې د ګمرکي محصولاتو له درکه 950 میلیونه افغانۍ عواید لري. په داسې حال کې چې تیر کال په همدومره موده کې 309 میلیونه افغانۍ عواید لرل. والی محمد حلیم فیدایی نن دوشنبه یوه خبري کانفرنس ته وویل چې د غراز د روان هجري لمریز کال په 1300 میاشتو کې د خوست د مستوفیت له لارې هم 406 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي. د نوموړي په وینا په یاد حساب سره د ګمرک په عوایدو کې 8% او د مستوفیت په عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په مجموع کې د مستوفیت او ګمرک ریاستونو څخه د 1398 کال په 1300 میاشتو کې 1,333 میلیونه افغانۍ عواید راټول سوي دي چې د تیر کال د 1300 میاشتو په پرتله 100% زیاتوالی یا 2 برابره زیاتوالی راغلی.
د خوست والی محمد حلیم فیدایی په ګمرک او مستوفیت کې اداري اصلاحات او د غرض د غلام خان بندر له لارې د صادراتو او وارداتو د کچې زیاتېدا په دولتي عوایدو کې زیاتوالي لاملونه وبلل. نوموړي وویل چې د روان 1398 لمریز کال په 1300 میاشتو کې د غلام خان بندر له لارې 10,440 ټنه محصولات صادر او 4,226 ټنه سوداګریز مالونه وارد شوي دي. والی فیدایی زیاته کړه چې تیر 1399 لمریز کال د دغه بندر له لارې 2,155 ټنه تجارتي مالونه صادر او 8,240 ټنه وارد شوي وو. د ده په وینا پر یاده لاره سوداګریزه راکړه ورکړه مخ پر ډېرېدو ده.
موږ صادرات تقریبا 6% اوس لوړ کړي دي، یعنی نورم زیاتېږي. 2,155 ټنه نه چې 10,440 ټنه ته صادرات لوړېږي، سره له دې چې په افغانستان کې د تولید او فابریکې او زیربنایي سیستمونه او دا نور مسایل لا شتون نه لري، اما بیا هم موږ آسته آسته له یو وارداتي اقتصاد نه موږ ځو یو صادراتي هیواد ته.
که څه هم د غلام خان بندر تر اوسه نه دی رسمي ترانزیت شوی، مګر د والی محمد حلیم فیدایی په وینا پر دغې لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتېدا د رسمي ترانزیت په لوري یو ګام دی. دغه لار د پاکستان ستر سوداګریز مرکز کراچۍ ته د سپین بولداک او تورخم بندرونو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې بلل شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ځوانانو ویلي دي چې په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره فرهنګي او هنري غونډې او د ځوانانو ترمنځ اړیکې خورا مهمه دي. دغه ځوانان په کابل کې د سیمه ییزې سولې فرهنګي او هنري فستیوال کې راټول شوي وو. دوی ویلی دی چې د ځوانانو ترمنځ هنري او فرهنګي اړیکې کول شي چې د حکومتونو ترمنځ ترنګلي حالات نرم کړي. په دې فستیوال کې د سولې په حق له خبرو اترو ترڅنګ د موسیقي، افغاني جامو، کتابونو او هنري شیانو نندارتونونه هم پرانستل شوی وو. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو، پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانان دلته د کابل په بابر بڼ کې راټول سوي او په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو اترو ترڅنګ له افغاني موسیقي او نندارتونونو خوند اخلي. نبیله اسد له کندهار د سیمه ییز سولې فرهنګي او هنري فستیوال ته راغلي. هغه له ځان سره کنداري غاړي او انار هم راوړي. نبیله اسد وایي چې په افغانستان او سیمه کې سوله له دغه ډول وړو وړو ګامونو پیلېږي.
کچیر موږ غواړو یو امن لرونکي هیواد ولرو، باید پایلې لزانه وکم. کچیر موږ ټول یو لاسو یو مټسو او هڅه وکړو د هیواد سمون لپاره، موږ به وخت د لاسه هم نیور کړی او موږ به نږدې وخت کې هم سول ته ورسیږو.
لا گاونډیو هیوادونو راغلي ځوانان وایي چې دغه ډول لیدنې کتنې کولای سي د حکومتونو ترمنځ روانې لاندې راکمي او په سیمه کې د سولې لپاره یو ګډ غږ رامنځته کړي.
نو داسې قسمه پروګرامونه چې دي د پکار دي، ځکه چې د دواړو ملکونو کم مینس کې چې کم هغه زبه وته چې کم فرق ګڼل کېږي یا لریواله دی، داغه سره دا کمی دی شي د غزوان کول چې په دې کې ډېر زیات غټ کردار لوبولې شي.
هر قدر اودم
هر څومره چې څوک له بل سره آشناوي، هغه مره په سولې ډول یو ځای اوسېدنه او د یو بل زغمل زیاتېږي.
په فستیوال کې افغاني کالي او غاڼې هم نندارې ته وړاندې شوي او تر څنګ یې د کتابونو نندارتون هم جوړ شوی. ځوانان وایي چې دغه غونډې باید زیات شي.
کچه ته ځوانان په واقعي ډول بغیر د کوم شخصي اهداف نه دوی په واقعي ډول مبارزه سره ملاو تړي، نو دوی کولای شي دغه بدبختۍ یو مخه ونیسي.
د سیمه ییز سولې فرهنګي او هنري فستیوال د افغانستان د میډیوټیک لخوا جوړ شوی. دغه ادارې تر دې وړاندې هم په کابل کې د ګاونډي هیوادونو د ځوانانو په ګډون د سولې یو فستیوال جوړ کړی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلې دي چې د افغانستان په تازه میوو د پاکستان د تعرفې د زیاتوالي لامل د تازه میوو په صادراتو کې 50,000 ټنه کمواله راغله ده. د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو ټولنې د حکومت نه غوښتي دي چې په تازه میوو د تعرفو د زیاتولو مشکل د پاکستان سره حل کړي او یا بل مثال اقدام وکړي. خبريال ممتاز بهیر راپورټ راکړی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان د 1990 کال په اوو میاشتو کې 200,000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره کړې و، خو روان کال په همدې موده کې افغان سوداګرو 150,000 ټنه تازه میوه صادره کړې ده. د دغې خونې غړي خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې د تازه میوه په صادراتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه نږدې دوه برابره تعرفه لوړه کړې ده.
زمونږ مالونه چون په ستاندارد یو تر اکټ دی، په دې خاطر باندې نور ملکونو ته رسیدل نه شي، مصرف زیات راځي او هلته هغه عمره پیسې نه کوي چې موږ زیات پاکستان ته وړو. نو پاکستان په دې اخرو کې هغه ارزښت جک فرزن پخوای یو کیلو انګور یا انار په 40 سنټه نیول و چې په 90 سنټه نیسي، که پخوا په یو ټن میوه باندې 12,000 کالداري محصول راتو، اوس په دې باندې 2,000-3,000 راځي.
ښاغلی الکوزی دغه راز وویل چې سږ کال د انګورو او انارو د حاصلاتو پر وخت ګلۍ او بارانونو باغونو ته زیان اړولی چې دې مسلې هم د تازه میوو پر صادراتو منفي اغیزه کړې ده. د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو ټولنه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې زیاتوالي له امله د دوی په صادراتو کې 10% کموالی راغلی دی او افغان سوداګرو او باغدارانو ته مالی زیانونه هم اړولی دي. د دغې ټولنې رئیس حاجی نجابت حیدری امریکا غږ ته وویل چې دا ستونزه یې له افغان حکومت سره هم شریکه کړې او غوښتنه یې کړې ده چې پر تازه میوو د تعرفې د زیاتولو ستونزه له پاکستان سره حل کړي او یا یې په وړاندې بالمثل اقدام وکړي. دوی خپل تعرفه شاوخوا 0% لوړه کړې ده. موږ څو ځل د سوداګرۍ وزارت او د کرنې وزارت ته لاړو او وړاندیز مو وکړ که تاسو نور څه نشئ کولی، لږ تر لږه یو بالمثل عمل وکړی چې موږ ته یو سہولت برابر شي. خو په خواشینۍ سره زموږ چارواکي ویده دي پاکستان چې هر څه وغوښتل هماغه څه کوي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت غبرګون هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو وروسته مو له دغه وزارت سره تماسونه نیول شو. د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو ټولنې رئیس حاجي نجابت حیدری وویل چې ټاکل شوې دا ستونزه د سه شنبه په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس سره په یوې غونډه کې شریک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شمیرو په اساس تیر کال افغانستان څخه د پاسه 800 میلیونه ډالر صادرات درلودل او سکالې 1 میلیارد ډالر ته دغه صادراتو د کچې لوړولو هدف یې و. خو د دغې خونې د چارواکو پر وینا که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي د هدف ته رسیدلی نه شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د حکومت له خوا نه د سولې د پلان وړاندې کول ډیر مثبت کار دی، خو زه دا ویل لرم چې طالبان به یو میاشت وربند ونه مني. دا خبره د افغانستان د چارو معتبر متخصص جان والش په مرکه کې د امریکا غږ همکار نسیم ستانیزی ته کړی ده. خاغلی والش د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو متخصص دی او په خپلو څېړنو کې په خاص ډول د سولې په مسایلو تمرکز کوي. والش وایي د افغانستان شخړه په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ او له مجذوب لینا ډکه شخړه ده. د خاغلی والش د مرکه غټه کې واوري.
As you know that خاغلی والش تاسو په هیګی چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره و ماده پلان اعلان کړی دی، خو په دې شرط چې په کار د اول یو میاشت ور بند وشي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
Well, I think that first of all
اول خبره دا ده چې زه فکر کوم دا ډیر مثبت کار دی چې د افغانستان حکومت د سولې د بهیر د بیا پیل کولو لپاره په مثبت او جدي ډول فکر کوي. زه فکر کوم د دغه او فکریز پلان اعلانول ډیر مثبت پیل دی. زه به دا هم وایم چې د اوربند کول تر ټولو مهم کار دی چې د سولې په نتیجه کې منځ راځي، ځکه د افغانستان شخړه په نړۍ کې تر ټولو زیاته له تشدد او مرګ ژوبلې نه ډکه شخړه ده. خو زه په دې کې شک لرم چې طالبان به د سولې د یوې میاشتې له اوربند سره د کنی شرط په توګه موافقه وکړي. دا ډیره واقع بینانه ښکاري چې هغوی به د خبرو په وخت کې له دایمي اوربند سره موافقه وکړي. زه فکر کوم ولسمشر غنی او د هغه نه مخکې ولسمشر د ډیرو کلونو لپاره ډیر مدبرانه دریز درلو چې دوی به د سولې په خبرو کې له مخکنیو شرایطو پرته ګډون وکړي. او رښتیا خبره دا ده چې د هغوی دریز د مسالې ډیر لوړ کړی وو. خو اوس زه دا اندېښنه لرم چې حسینه دغه ډول شر د سولې له خبرو نه مخکې په غیر قصدي ډول د دې سبب شي چې د سولې د خبرو د پیل مخه ونیسي.
خو
په عین حال کې د افغانستان حکومت او یو شمیر چارواکي د پاکستان د نیت په برخه کې شک او عدم اطمینان لري. د افغانستان د ملي امنیت رئیس ښاغلی محب وایي طالبان د پاکستان د رضایت نه پرته د سولې مذاکراتو کې برخه نشي اخیستلی. تاسو د دې مسلې ارزونه څنګه کوئ؟
زه د دې خبرې په ځواب کې دوه ټکو ته اشاره کوم او دا خبره هم کوم چې سفیر محب ته ډیر درناوی لرم. هغه کله چې په واشنگتن کې وو زما دوست او ملګری وو. اوله خبره دا ده چې ښایي طالبان د نړۍ په کچه ستره یاغي ډله وي. هغوی د دې توان لري چې په مستقیمه توګه خپل کارونه وکړي. خو زه په دې هم پوهیږم چې یو شمیر زیات خلک وایي طالبان د پاکستان یو څانګه ده. زه فکر کوم دا خبره سمه نه ده. پاکستان په دې معاملې کې ډیر اهمیت لري او پر هغوی ډیر نفوذ او رسوخ هم لري. خو په عین حال کې دا به هم اشتباهي چې داسې فکر وشي چې طالبان یوازې هغه څه کوي چې پاکستان ورته وایي. دویمه خبره دا ده چې که څه هم پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، خو له طالبانو سره د سفیر خلیلزاد خبرو په ترڅ کې پاکستان یو څه ګټور کارونه وکړل چې دا خبره ممکنه شوه. که پاکستان د دې خبرو سره مخالف وای، نو زه ګمان نه کوم مونږ به د ملا برادر خوشی کول او د امیر خان متقی او د شورا د نورو مشرانو غړو لپاره د شرایطو برابرول چې دوه ته سفر وکړي لیدلی وای.
زه بخنه غواړم همدا شاندې چې د افغانستان خلک او چارواکي د طالبانو د ازادۍ په برخه کې جدي شکونه لري.
I recognize that.
زه پرې پوهیږم دا ډیره تفرقه اچونکې پوښتنه ده خو دا دلیل چې زه فکر کوم طالبان تر زیاتې اندازې پورې مستقل دي هغوی په افغانستان کې دننه تقریبا هر څه ترلاسه کولی شي مثلا د هغوی نږدې ټول جنګیالي خپلو کورنو ته نږدې جګړې کوي د هغوی وسلې هم نږدې ټولې په افغانستان کې ترلاسه کیږي همدارنګه د هغوی پیسې هم تقریبا ټولې له مالی او مرستو نه لاسته ورځي نو که څه هم هغوی له آی ایس آی او پاکستان له دولت نه مرسته اخلي او یقینا خوندي ځایونه ورته برابروي چې طالبانو ته ډیر مهم دي خو بیا هم دا هغه ډله ده چې د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې مستقل عملیات وکړي زه به دا هم وایم چې ما په ډیرو یاغي ډلو باندې مطالعه او څیړنه کړې ده دا ډیره نایابه خبره ده چې داسې خارجي قدرت وي چې یوه یاغي ډله په بشپړه توګه په داسې توګه کنټرول کړي چې پر هغوی د داسې سترې پوښتنې په برخه کې امر وکړي چې آیا جګړې ته دوام ورکړي او که سوله وکړي زما وروستی ټکی دا دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې ډېر ستر لوبغاړی دی او پاکستان نور هم ډېر څه کولی شي نسبت دې ته چې یوازې پر طالبانو فشار راولي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي
تاسو په خپلو خبرو کې یو په زړه پورې ټکي ته اشاره وکړله چې طالبان د آی ایس آی نه یو څه نظامي مرسته اخلي همدا دلیل دی چې د افغانستان ډېر تحلیل کوونکي او عام افغانان په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري په خاصه توګه په ځوانو قمندانانو او جنگیالیو باندې تاسو په دې کې څه وایاست
دا رښتیا
ده چې نفوذ شته دی زه نه غواړم له دې مسلې نه انکار وکړم چې پاکستان په دې مسله کې ډېر ستر لوبغاړی دی خو زه دا وایم چې دا د دې نفوذ په مسله کې کله ناکله مبالغه هم کیږي اغه هم په دې تصور چې پاکستان په دې ډله بشپړ کنټرول لري په داسې حال کې چې دا ډېره ستره ډله ده او په پراخه توګه خبره شوې ده دا به یو بهرني قدرت لپاره ګران وي چې بشپړ کنټرول پرې ولري دا به د هرې یاغي ډلې په برخه کې درست وي او یا زره جنگیالي لرل ډېر ستر شمیر دی خو زه دا نه ردوم چې پاکستان ډېر څه کولای شي او ډېر نفوذ هم لري خو که موږ له دې نه انکار وکړو چې طالبان خپل واک نه لري نو هغه ستونزې زیاته وو چې له هغوی سره
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
چارواکي په نیوی ډیلی کې د خار د 13 میلیون اوسیدونکو د پاره د موټر چلونې متبادل پلان تحمیل او عملی کوي د دې لپاره کوشش کوي چې مزر لوګي کم کړي دغه لوګي پرون د یکشنبه په ورځ د هند پایتخت او شاوخوا سیمه پوښلې و د امریکا خبريال ریچارډ گرین د نیوی ډیلی نه راپورټ راکړی دی
محلي حکومتونو امر کړی دی چې ښوونځي او پوهنتونونه دي لږ تر لږه تر نن یعنې د سه شنبه د ورځې پورې تړلې وي اوسیدونکي د سترګو له درد د ستوني له خارښ او نفس تنګۍ نه کړاو غالي د نیوی ډیلی اوسیدونکي ګپتا کرشنا وای
دم گھٹ رہا ہے اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دم گھٹتا ہے گلے میں کھانسی سی آتی ہے گھٹن سے محسوس ہو رہی ہے اور سوچا تھا کہ بارش ہوئی ہے تھوڑا سا کہ موسم میں کوئی نہ پولوشن لیول میں
ڈالو گیا مارے نسی او منگ دو ٹوخی احساس کرو منگ فکر کرو چہ خفیف باران با ہوا خکڑے او تو ککڑتیا اندازہ بکھا مشی مگر لا تروسا پورے احساس نہ در شو په نوی ډیلی کې د ککړتیا اندازه د 13 کالو په نسبت زیاته شوې ده چې لته کم روشنی و د چاپیریال د کنټرولولو مرکزی بورډ نو ویلې د پایتخت د هوا اوسط کیفیت 449 ماخسته ورزک شوې ده چې دا د 2014 کال د نومبر د میاشتې له شپږمې نیټې نه راپدې خو چې اندازه 499 و تر ټولو لوړه درجه ده فکر کېږي چې د 301 او 1500 درجو ترمنځ د نفوسو د ټولو ډلو لپاره خطرناک ده نوې ډیلی د نړۍ ډېر پر نفوسه ښار ده او د کال په دې وخت کې چاپیرال ډېر ککړیږي هوا کیفیت په څرګنده توګه خرابیږي ځکه چې ژمی رانږدې شوی دی او بزګران د خپلو ځمکو په پاکولو سره چاپیرال ککړوي د دیوالی د لمانځلو په وخت کې هم چاپیریال ککړیږي چې په ټوله سیمه کې لمانځل کېږي او دا د هندویزم تر ټولو ستره رخصتي ده
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو.